په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید ظهیر مالمو د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې حرکت لایکوم. خبرونه واوري. د افغانستان د جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي دی او بل کال لپاره له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو جون پر مخ د خونځو د دروازو تړلې پاتې کېدل زړه بوګنوونکي بللي. رینا امیری تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي د خوځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونه افغانستان بې وزله او بشري مرستو ته اړمن ساتي. هغې دا هم ویلي دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. اغلی امیری ټینګار کړی چې د افغانانو لپاره خپل اولادونو ته له زده کړې پرته هغه چې د نوموړي قوله د تیرو سلو کلونو راهیسې دود ده پرته بله هیڅ بدیل نشته. رینا امیری زیاته کړې نړۍ د افغانستان د نیمایي نفوس په زده کړو د بندیزونو چې هغوی ته زیان هم رسوي د لرې کولو ملاتړې ده. داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تېره اونۍ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له پرانیستو پرته نوی ښوونیز کال پیل کړ. افغاني سری میاشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. د هغه ماشومانو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغاني سری میاشتې پرون په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شوې موافقې له مخې هر کال 2 ځلې په اور سوځېدلي یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 12 کلونو کم وي او هډوکي میکروب ولري د درملنې لپاره لیږل کیږي. هغه ماشومان د جرمني یا آلمان د دې خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 50 یورو هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي واحد نژن تیر شپه ناوخت خپل چکی سیال جاکوب بهنک ته ماتې ورکړه. یادې سیالي چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه تر دریو پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژن د ډیرو نمرو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. 30 کلن نژن په 4.5 کیلوګرام وزن کې خپل سیال سره په دریو پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. د ویلو ده چې نژن تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې 2 سیالۍ ګټلې وي او دای اتمه بریا ده. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د طالبانو په یوې امنیتي پوسې د برید په پایله کې یو طالب وژل او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې په اکسپاډ یوې اعلامیه کې لیکلي برید یې په 11 امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسته کړی دی. د مقاومت جبهې زیاته کړې چې په دې برید کې د دوی وسلوالو ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزي د عمده روختون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړې روانې وې او اسرائیل وایي تر اوسه یې پر دې روختون د پراخه چاپی پر مهال تر 100 زیات وسلوال وژلې دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 50 ناروغانو د مړینې سبب شوې هم ده. د حماس ډلې پوځي څانګه وایي د دوی جګړه مار په غزه ښار کې لا شفا روختون بهره له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه اوښتې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی ده. حماس دا نه مني چې په روغتون کې د دننه دوی حضور ولري. د اسرائیل پوځیانو د تیرو 93 پر سار پر اشرفا روغتون چاپه واچوله. د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې لومې په روانه جګړه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او د سایوز ام اس په نوم د فضائي بیړۍ لیکدونکو ته توغندای چې درې ستور مزلې پکې وو پرون فضا ته وتغور شو. د رويټرز خبری اژانس د خبر پر بنسټ د غستور مزلي د امریکا د متحده ایالاتو روسیا او بلاروس دي. د فضائي بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمزین نړیوال فضائي تمزیتا وته غول شو. په پام کې و د فضائي بیړۍ د لیک دون کې تو غونډه د 13/5 پورې زوته غول شي خو تر الوتنې 20 ثانیه مخکې الوتنه د هغې په سیستمونو کې د برېښنا د ولټاژ د کمیدو لامل لغوه شو. نن یک شنبه ده، دوری حمل 15 او د مارچ 23 نیټه. وړاندې په خبرونه کې اوري، په افغانستان کې خوارزواکۍ ته د ملګرو ملتونو اندېښنه. د دې سازمان د خوړو نړیوال پروګرام وایي سکال 2 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. خلک بیا وایي له بېوزلۍ کړیږي.
کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
په مسکو کې د وړ مشپې د لیزبریتا د خبرګونونو دوام. د دې بریډ مسؤلیت د داعش ډلې منلې. د چارو له یو شرون کې به واوري چې داعش افغانستان او سیمې ته څومره جدي ګواښ دی.
داعش پښتنې شوی او لا پراخه شوی. او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امن هیوادونو کې هم عملیات تر سره کړي.
نور مهم خبری موضوعات هم در روانه خبری مجله برخه ده، ملتی هم وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میلیونونو ښځو او ماشومانو د خطر کېدو پر احتمال اندېښنه ښیي. د ادارې ازادي راډیو ته ویلي که وړ مرستې ونشي شاوخوا 2 میلیونه ماشومان چې په سخت خوارزواکۍ اخته دي د مرګ له خطر سره مخامخېږي. په افغانستان د طالبانو تر ولکې بیا ټینګول وروسته د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو په خبره دا مهال 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ د پراخېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې په دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو پر زیاتوالي جدي اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی اټکل ښیي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او ماشومان له سختې خوارزواکۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
آمار نشان می دهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون
شمیره شی چې دات کله مخه به په 2023 کال کې 4 میلیون شزی او ماشمان له سخت خوارزواکی کړيږي. که کافی مرسته نه وي 2 میلیون ماشمان به چې شدید خوارزواکی لري او عمرونه به تر 50 کلونو کم دي د مرګ له جدي خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام 13 میلادي کال 3.5 میلیون وړون جن او هلکانو د غرض 2.3 میلیون امیندوارو او شیدو ورکونکو ښځو ته د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړل.
تیر میلادي کال نړیوالو ادارو د هغو ماشومانو شمیر 1 میلیون یاد کړی و چې په افغانستان کې د سختې خوارزواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ وو. خو دا شمیر سږ میلادي کال 2 میلیونه شول سوی دی. ملګری ملتونه وایي دا مهال 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 1/3 برخه جوړوي نو پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. تر 2.5 کلونو زیاته موده کېږي چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې او له هغې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې یا خپل خدمات وځنډول یا یې هم محدود کړل. ملګری ملتونه وایي تر 1 کال زیاته موده کېږي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب سوی چې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ سي. د پکتیا اوسیدونکو کندهار د ژمي په یوه سړه ورځ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
دا دلته څخه خلک راغلي دا به یتم نه لري. ډیر مسکین دي د افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسکینان دي. کار دلته په افغانستان کې نسته. کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټول ډیر زیات خراب ده.
د دې وضعیت د شکېدو څرک نه لګیږي او په افغانستان کې په میلیونونو کسان چې له بیکاری کړیږي نه پوهیږي د خپل اولادونو د مړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان په زیاتو برخو کې امیندوارې ښځې، هغه ښځې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسی د خوارزواکۍ اصلي لامل بلل سوی او ویل سوي چې له 45 تر 55% کورونایو ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي. د خوړو د خوندیتوب د درجه بندی نړیوال سازمان یا IPC اټکل شي چې اوس مهال په متوسط خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 340 زره کسانو ته رسیږي چې له دې شمیر 840 زره هغه امیندوارې ښځې او میندې دي چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په مسکو کې د وړ مشپې د حمله لامل نن په روسیه کې ملي ماتم دی. په هغه ډلهییز حمله کې چې د جمعې ناوخته په کاراکوس کې د کنسرت پر یو سالون وشوا، د وروستیو شمیرو له مخې 133 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلی دی. په نړۍ کې ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله غندلې ده. د طالبانو حکومت هم دا حمله د بشر د ټولو معیارونو په خلاف بللې ده. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کاراکوس کې د کنسرټونو پر سالون د وړې مشپې حمله غندلې او په روسیه کې نن یک شنبه ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکې حملې عاملان به مجازات سي. ولادیمیر پوتین په هغه ثبت سوې وینا کې چې تر پیښې شاوخوا 3 ساعته وروسته خبره شوه، دغه تاوتریخوالی یوه تروریستي او وژونکې حمله بللې ده. هغه ویلي اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نویو جنایتونو مخنیوی ده چې په دې وژونکې حمله کې لاس درلود. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي 4 مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول سوي وو د اوکراین پر لوري د تګ په حال کې وو. هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي 4 وړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي. روسی چارواکو مخکې ویلي و چې د 4 مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 11 کسان نیول سوي دي. د روسی چارواکو په وینا له دې شمېر ځینې کسان په لویدیځه سیمه بریانسکي د بیلاروس او اوکراین پولې ته څیرمه نیول سوي دي. د دې تاوتریخوالي تر پیل لنډه شیبه وروسته د اوکراین چارواکو مخکې تر دې چې روسی چارواکي په دې پیښه کې د اوکراین د ارتباط خبره وکړي، په دې حمله کې هر ډول دخالات رد کړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مسکو کې د دې خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن څیړنیز مرکز کې یو څیړونکي مایکل کوګلمن ویلي داعش په مسکو کې د وروستۍ حملې یوازنی عامل دی.
I think it's a credible claim in the sense that
فکر کوم دا یو به اعتبار ادعا ده، په دې معنی چې داعش د لږو هغو حملو مسؤلیت اخلي چې واقعیا یې ترسره کړي نه وي. زه استدلال کوم چې له کلونو راهیسې داعش غوښتل روسیا په نښه کړي. که تېر وخت ته ولاړ سئ او د داعش د مهمو مشرانو ویناو ته کتنه وکړئ، تاسو ګورئ چې روسیا تل د یوه شریر او صلیبي دولت په توګه یاده سوې او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په یوه کتار کې راوستل سوې ده. دا ډیم چې په روسیا کې ځینې سیاسي جهتونه له کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې د نارضایتۍ سبب سوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویان ادریان واتسن ویلي دوی د دې میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د تروریستي حملې د احتمال په باب اطلاعات راټول کړي وو او له روسي چارواکو سره یې شریک کړي وو. په مسکو کې د امریکا سفارت هم روانه میاشت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د سفارت په ټکو تروریستان پر مسکو د یوې حملې د تنظیم په حال کې دي. د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو بنسټونو ترڅنګ د نړۍ ګڼو هیوادونو او رهبرانو په مسکو کې وروستۍ حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک دا حمله وحشیانه بللې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د مسکو د کراکوس سالون حمله په شدت غندلې ده. د نورو مشرانو ترڅنګ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند صدر اعظم نریندر مودی، د جرمني حکومت او په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هم په جلا جلا اعلامیو کې دا تروریستي حمله په شدت غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
اور د لمچینن پروسیا کې د شانمې پښپد شوې حمله لامل ملي ماتم ده. په دې حمله کې چې د مسکو د کنسرت په یو تالار وشولک تر لګي او 133 تنه ووژل شو او 150 ټپیان شو. دا په نږدې 2 لسیزو کې پروسیا کې تر ټولو بد اتروستي په ښه ګڼل شوې ده. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلی ده. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي سلامتۍ ادارې ویان ایرین واټسن په یو بیان کې ویلي امریکا د دې میاشتې په پیل کې په مسکو کې د احتمالي تروریستي برید په اړه استخباراتي اطلاعات راټول کړي وو او دا اطلاعات یې له روسي چارواکو سره هم شریک کړي وو. د تروریزم د چارو متخصصانو بیا ویلي احتمال دا چې دا حمله د داعش هغه څانګې کړي وي چې په افغانستان کې حضور لري. زموږ همکار محمد حلیم فدایي سره چې په تیر جمهوري نظام کې په 2 ولایتونو کې د والی په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تحلیلونه کوي مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په روسیه کې وروستۍ پیښه هغه چې مسؤلیت داعش ومانه څه پیغام لرلی شي.
پروسیا کې ورستنی پیښه دا پیغام ورکوي چې افغانستان او سیمه د یو پیچیده امنیتي بحران سره مخ کیدونکې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې داعش غښتلی شوی او لا پراخه شوی ده، او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي. تر څنګ یې دا ډول عملیات دا هم ښیي چې د پوتین له کمونیستي رژیم څخه د هغوی د ولس خوابدي زیاته شوې ده، او د دې احتمال سته چې د معلوماتي ټکنالوژي او نورو پیشرفته انټرنیټي شبکو پر مټ نور ځوانان هم د داعش لیکو ته جذب شي.
فدایي صاحب، کچیری په وروستۍ حمله کې د داعش د خراسان څنګه چې تر ډیره په افغانستان کې فعالیت لري داخله وبلل سي، ستاسو په نظر څه به پیښ شي؟
د دې کار پایله به دا وي چې افغانستان به خدا نه خواسته د سوریې په برخلیک اخته کړي، او د دې هم قوي احتمال شته چې روسیا او د سیمې ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو نه ناراض دي په ګډه باندې په افغانستان کې پخوانی توپک سالاران او ځینې نورې جنگي ډلې حمایت کړي تر څو هغوی په افغانستان کې خپل نظامی عملیاتو ته پراخواله ورکړي، او د دې کار پایله به دا وي چې قربانیان به افغانان وي، او افغانستان به په خپل باندې د یو رقابت په میدان باندې بدل شي.
طالبانو په وار وار ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې تر ډیره ځپلې ده. آیا دا ډله ستاسو په نظر واقعا ځپل شوي که اوس هم د حملو وړتیاوې لري؟
متاسفانه خبره برعکس ده. په افغانستان کې داعش ډیر زیات پراخ شوی دی. تاسو په دغه وروستیو کې په کندهار کې د کابل بانک باندې د ځانمرګي برید دا ښیي چې داعش نه یوازې دا چې پراخه شوی دی، بلکې کافي منابعو ته لاسرسی لري تر څو د طالبانو د امارت په زړه کې چې کندهار ده هلته هم عملیات ترسره کړي. د طالبانو دغه اوسنی سیاستونه هم د داعش لپاره نورې زمینې برابروي، لکه د طالبانو لوري د سلفیانو او اهل حدیثو پر وړاندې باندې عملیات، او په افغانستان کې د اهلي تشیع ورونو ته د جعفری فقی حق نه ورکول، همدارنګه د دوی د امیر پټ او مرموز حالت دا نه یوازې داعش بلکې نورو افراطي او تروریستي ډلو لپاره ډیر مهم دی ودی بستر آماده کوي. او د دې تر څنګ په افغانستان کې فقر، بیکاری، د حزب سیاست او د ملي مشروعیت نشټوالی نور هغه مهمد فاکتورونه دي چې داعش او افراطي ډلو ته په افغانستان کې د جلب و جذب او د خپل عملیاتو لپاره د توجیهاتو زمینه برابروي، ځکه چې د یو فرد هغه هم مرموز حاکمیت او د نه منم سیاست دا ټول هغه څه دي چې افراطي ډلو او خصوصا هغه ډلو ته چې هغه نه یوازې افغانانو ته بلکې نړۍ ته خطر ده فعالیت به نور هم زیات شي.
چارو شنون کې محمد حلیم فدایی و چې په روسیه کې د وروستۍ تروریستي حملې وروسته د داعش د فعالیت په اړه چې څه پیغام لرلی شي او څومره جدي اندېښنه د سیمې د هیوادونو او افغانستان لپاره په دې اړه تحلیل کوو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د خونیس کال د پایل پاړه د غبرګونونو په دوام د بخنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا برخې ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکي اتری تروړي او نړۍ نشي کولی دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د دوی پر مخ د زده کړو د دروازو تړلي پاتې کېدو له امله خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي په روان کال کې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو بې برخې شوې دي. تفصیل دې راپور کې.
د بخنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا برخه وایي په افغانستان کې له رخصتي وروسته د ښوونځیو په بیا پرانیستلو سره د نجونو ټولګي بیا هم تش پاتې شول. دغه سازمان د جمعې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی راتلونکی ترې تروړي او نړۍ نشي کولای دا وضعیت له پامه وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په سړو سیمو کې 1403 ښوونیز کال له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیل کړ. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړه چې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو لپاره د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې. زهرا چې پر زده کړو له بندیز مخکې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او اوس ښوونځي ته له تلو بې برخې شوې وایي:
امروز ما با دیدن این که همسنفان ما
اوس چیز گورم زموگ هغه ټولګیوال چې هلکان وو خونځې او تزي او نوې خونیز کال یې پیل کړای ډېر زوريګم ځکه دا هغه حق دی چې لموک څخه اخیستل شوی او مو خونځې او په هنتونو ته د تلو حق نه لرو. کدی خونځې دروازې زموږ پر مخ ونه پرانیستل شي یقینا چې د تیارې په لور به یو بل ګام پورته کوو ځکه هیڅ ټولنه پرته له خزو پرمختګ نشي کولای.
پورته وخت کې نازیه چې خپل له پهنتون او کوچنی خوري خوانځي ته لټلو منه شوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ژوند نزدک کړی او پرمختګ پراته تیریږي.
زمانه کې طالبان در افغانستان
حاکم کله چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ خور مې د خوانځي زده کوونکی و که هغه په دې تیرو دوه کلونو کې خوانځي او ته د تلو حق درلود او درس ویلی وو اوس بعد خپل موخو او ارمانونو په سیر روانه وو خو اوس هغه د انجلی تو په جرم او محدودیتونو لعمل په کور نسته ده.
لسته کړو به برخی او بلنجلی زینت د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې هغه او نورونچونو ته د زده کړو حق ورکړي ځکه په خبره د هر کال په تیري دو سره ژوند ځای کیږي.
د موږ وخت یې ځای کړی ده د موږ ټول عمر په کور کې هم دا ځای شو او موږ کوم پیشرفتونه شو کولای چې د هلایما طالبان خپل تصمیم ته تغییر ورکړي او بیرته مکتبونه خلاص کړي.
لسته کړو به برخی د غنچونې په داسې حال کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي چې د پوهنې برخی فعالان هم د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه نه ګڼي. د زده کړو د برخی فعال او د لیوال ډیجیټلي ښوونځي بنسټ ایښودونکي نوررحمن لیوال ازادي راډیو ته وویل:
د نجونو زده کوونکو پرته یو بل تعلیمي کال پیل او نیم هیواد شاتګ ته اړ شو. نیم څه د غنچونې د راتلونکي افغانستان میندې دي. د دوی نالوستي پاتې کېدل د ټول هیواد وروسته پاتې کېدل په معنا دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوې دي. له شاوخوا 3 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ حق نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې پوهنتونونو ته تلو هم منع شوې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه نوې څرګندونې نه دي کړې خو د دغه وزارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی د یوې طرحې نهایي کېدو او د خپل مشر فرمان ته په تمه دي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. طالبان چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنې دو وروسته د دې او نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز ولګوه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوریج مخبرونه سلیر وساته د رادیو پر صفه اوریدل شي تر څنګه کول شي ازادي رادیو انلاین هم واورید انلاین اوریدو لپاره ډیر اسانه وسیله زموږ په پانه کول شي زموږ په پانه تلار شي ازادي رادیو ژوندې واورې په پانه کې یو سبرخه کې زندایا ژوندې لیکل شوې ده په ماغه برخه باندې د کلیک کې غلور صدا ازادي رادیو سلیر وساته خبرونه ټوله حل تشته کوم خبرونه تکرار اوریدو خبرونه جدول تولار شي ټوله خبرونه حل تم خوندې دي ازادي رادیو اپ هم په انډراید او آیفون دواړو کې ځای پر ځای شته کولای شي چې انسټال کړئ د ازادي رادیو د اپ پښتو او فارسی د ری برخه دواړه شته دی او لاغنه ورسته بیا تاسو کولای شي پرې رسانه لري قبل خپل ټلیفون کې ټول موضوعات د اپ لاره هم واوري هم ولولای دا ازادي رادیو واتس اپ چینل هم در سره فالو کوي په پښتو دری ژبه د ازادي رادیو واتس اپ چینل نه پرلی کدي هلته د خبري موضوعاتو د لوستو ترڅنګ کولای شي چې لاند خبري بولیټنونه هم واوري روسي راپور دا دی چې په افغانستان کې یو شمیر کلیواله مېرمنې له خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي دوی چې ډېرې د خپل کورونو سرپرستانې دی وایي په خواهی د خپل وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخته وړ خو چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی د دوی هم په خواني ګټه وټه نه ده پاتې دغو کلیوالو مېرمنو ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندوی ټولنه او سازمانونو وغوښتل چې د کلیوالو خو ژوند ته جدي پام وکړي
دی خانی مردم گرفتیم گا وضعیت ما زیاد خراب است اونجا یک چند تا گا نگاه کردیم گا هم از خود ما نیست از مردم است یک چند تا مرغ نگاه کردیم
دا د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو دا نغواړي چې د شتاره واجنو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي دا میرمن وایي مالداری کوي چرګ او چرګوړي هم پالي خو بیا هم نشي کولای د خپل کورنۍ لګښت پوره کړي دا چې د خپل کورنۍ سرپرست ده ازادي رادیو ته وویل
مو کاستیم از خود جای نداریم یی دی خانی مردم گرفتیم
مخبل زاین لرو د خلکو د حقانی مونی ولی واگان مساتلی یو څو چرګی مساتلی د 10 روپیه کیږي د مستو شیدو پیسې کیږي هم هغه مخرو یی واگان تو ورکو وضعیت مو ډیر خراب دی
پیسې شیر موس میشه مړه یا ما میخریم یا بغاو میکنیم
د میدان خار وردګو ولایت د درهی سیمه اوسیدونکو دیوا بیا حیاتی او خامک کوي دا هم چې د خپل کورنۍ سرپرست ده وایي په یو ورځ یې شپک جوړه کالی هم ګندلې خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل یې په خوانې ګټه نه دور پاتې
ډیر زیات کم سوې ده یا خدا خامک دوزی کنه په خپل کور کې یو ماشيني ده بل د دوزی د خپل پلاس ده نو ماشيني هغه یو څه ارزانه ده د خپل د دوزی موږ ځکه مثال خامک ده په خپل دوزی د زیاتره ګلان دي چې هغه پکې جوړ جوړ وایني په خو دا شینسيتي موږ بیا چې مثال جوړو زحمت ډیر ده بیا مس قیمت هم خرڅو نو ځکه د اقتصاد لامل اقتصاد ضعیف ده خلک دونه وسنه لرو دونه مشتریان نه لرو څو نه راځي موږ نه دونه ناخلي
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده
زه چې په خپل د ډوډۍ پخولو انداش لرم په هغه کې زه ډوډۍ پخوم د خلکو مته راوړی یو ډوډۍ پخوم بعض وخت خپل ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي په دې کې دومره ګټه او عواید نشته دي چې هغه مصرف چې زه پې کوم او یو اخلم ګاز نو هغه مته ډېره ګټه باید وکړي نو زما د کور او زما د کور خرچه نشم کولای چې په دې باندې پوره کړم یو سخت کار هم دی په نه په د وړو په موسم کې ډېره ستونزمنه وي چې د کار هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلات سره مخامخ وم
دا میرمنې د طالبانو له حکومت مرستندوی ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو خزو ژوند ته جدي پام واړوي د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو خزو د ژوند د خوالي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې جواب نه کړي کلیوالې خزې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په خارونو کې هم میرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي او مخکې ازادي رادیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خپل ستونزې شریکې کړې دي طالبانو په افغانستان کې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې خزي له کار راګرځولې دي چې لامل یې یو شمېر مرستندوی موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي دوی دغه شان د خزو د سنگار سالونو نه هم تړلې دي چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 2000 سنگارتونونو په تړلو سره شاوخوا شپېته زره سنگارګری خزه وزګاری شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه